سهار لاس بجیش په ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربم تخنیکی چاري شمشاد زتران مختبري السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولای شي وړاندې مو د ازادي رادیو په خبرونه کې د طالبانو د نوي مشر لسرګندونو خبرو او د مشرتابه پر سر د طالبانو د اختلافاتو په اړه هم اوریدل شي همدارس مو د امریکا د دفاع وزارت د یوونی راپور جزئیات تر سره شریکو چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستنګزی څخه
د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال عبدالرشید دوستم د پاکستان استخباراتي اداره ایسای تورن کړ چې په افغانستان کې روانه جګړه تنظیموي چین وی په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته تیار دی او د چین په تیانجن بندرې ښار کې په 14 کې د مړو شویو کسانو شمیر 15 ته ورسید پوره خبرونه د افغانستان د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال وی په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتو لخوا تنظیمیږي عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد جګړې مشري کوي په قیصار ولسوالۍ کې ازادي رادیو ته وویل
همه مردم می پوما کې از کجا رهبری میشه
خاله دوستم وی په دې ټول خلک پوهیږي چې دا جګړه له کومه ځای رهبری کیږي اشا وی باته له کومه ځای ده یو ورځ طالب شي بل ورځ القاعده شي او بل بیا د داعش شي دې ټولې اصلي سرچینه او رهبری منبع ایسای ده عبدالرشید دوستم ځینې داخلي کړي چې د نوموانه خیس د سیمې استخباراتو ته په جاسوسي تورن کړی د فاریاب دروان جګړې په اړه د جمهوریت ریاست لمړي مرستیال ویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستانی او ازبک اتباو په ګډون سلیریشت وسلوال وجل شوې دي چین وی په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته چمتو ده د چین سنهوا اژانس دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند هوا چین یانګ په وینا خبر ورکړ چې چین په افغانستان کې وروستیو تروریستي پیښو اندېښمن کړی ده هوا چین یانګ د جمعې پر ورځ ویل چې دا بریدونه ښایي د سولې د هڅو مخه ونیسي د راپورونو له مخې په خوا یو ځل له طالبانو سره د سولې خبرې په چین کې شوې وي د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې په مری کې هم چې کله د جولای په 1 د افغان حکومت استازیو له طالبانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وکړي د چین د استازیو له لوري څارل کیدی د افغانستان شمالي ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د جګړو په زیاتېدو سره د لویو لارو امنیت هم خراب شوی او دوی خپل ولایتونو ته په اسانه تګ راتګ نشي کولای د کندوز او تخار ولایتونو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د دغو دوو ولایتونو نخلون کې لار له خانابات ولسوالۍ تیریږي چې اوس وخت د جګړې په لومړی کرخي بدله شوې ده خو د کندوز امنیتي چارواکي وي په پام کې ده چې په یو شمېر سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي څو د خلکو ژوند خوندې شي د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ ته ملي ټیم دوه لوبغاړي خپل افتخاري سفیران ټاکلي د دې شرکت مدواتي مسول کفایت الله نبی خیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د اتصالات شرکت دی او درې کلن قرارداد لمخي محمد نبی ساخیل او حمید حسن خپل استازي ټاکلي دي
په هغه موخه چې اتصالات لرله چې کرکټ ته په افغانستان کې وده ورکړي به غوښتل چې دوه مخکخ لوبغاړي هر یو پخوانی کپتان محمد نبی ساحل او نړیوال شهرت لرونکي بالر حمید حسن د خپل سفیرانو یا د استازو په توګه باندې خلکو ته معرفي کړي
خغلی نبی خیل نورو شخصي او نړیوال شرکتونو وغوښتل چې د ورزش په ځنګړي ډول د افغانستان د کرکټ او والیبال د لوبغاړو د لازلیدو او هغوی ته د لازمو اسانتیاو د برابرولو لپاره ورته ګامونه واخلي او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو پیربیا یو امریکایي ډالر درې شپږ افغاني 15 پوله یو یورو 9 افغاني یو انګلیسي پاوند 89 افغاني اتیا پوله د سعودي او ریال 14 افغاني 18 پوله د امارات یو درهم 10 افغاني او زریرانی تومانه 13 افغاني او یا پوله بیا هم خرغلی د چین په تیانجن بندرې ښار کې په 14 کې د مړو شویو کسانو شمیر 15 یو ته ورسید په وجل شو کې یو شتنه د وروژنې ډلې کارکونکو دی او په دې 14 کې ویل کیږي چې سلګونه کسانو ژوبل شوی هم دي او د ځینو په اړه هیڅ معلومات تر اوسه نه دي ټول شوی دا 14 هم دا ونې د کیمیاوي موادو په یو ګودام کې شوی چې ویل کیږي لزمه کې بهر سټلایټونه هم لډیر قوت خبره کړی ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو پر ایران غا کړی دی چې د واشنگتن پوسټ ورسپانې زندانای خبريال خوشی کړی جیسن رضایان د صدباسا یو کال رئیس د جاسوسي او د ایران ز تبلیغاتو په تور زنداني دی راپورونه وایي ښایي راتلونکې اونۍ د ایران قضا د نوموړي په اړه خپل حکم صادر کړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د رضایان نیونه او زنداني کول د هغه له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمته شوي امریکایي کیالا جین مولر چې ویل کیږي د اردن په یو هوایي برید کې ووژل شو څو ځله جنسي تیری کړی دی. شپږویشت کلنه مولر چې خیریه کارکوونکي وه په 2013 میلادي کال کې د سوریې په حلب ښار کې د داعش لخوا نیول شوې وه. له کیالا مولر سره بندي د یزیدي اقلیت یوې 14 نجلۍ او امریکایي چارواکو ته ویلي ابوبکر بغدادي کیالا مولر د ابوسیاف په نوم د داعش د یو قمندان په کور کې د خپلې ښځې په توګه ساتلې وه او هر کله به چې راتله پر هغې به یې جنسي ریکاو. امریکایي مقامات د نوم د نخودلو په شرط دا موضوع تایید کړی ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګامې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې جان کیری وویل
We are gathered here today because our leaders
خلک یې وروي مونږ دلته راغون شو یو ځکه چې موږ مشرانو ولسمشر براک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو ځړور افریقا وکړي. لدی ورسره باید تیر وخت اسیران نه وسو بلکې د نن سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. دل شوخه او یا کلون رئیس لمړی ځل دی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر له کیوبا څخه کتنه کوي. متحده ایالاتونو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له هوانا سره خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. د یوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د یوکرين پوز پرونو ویل د روسي پلاو یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیر وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه د وروستیو جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لوی لار دی چې ختیځ ښارونه ماریوپول له دونیتسک سره نښلوي. د یوکرين حکومت وایي دونیتسک ښار ته نږدې د روسي پلاو بلتون پالو په ډزو کې یو ملکی وګړی هم وژل شوی دی. او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیوالي اقتصاد بیا رغولو لپاره دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام تصویب کړ. اروپאי کمیشن پرونو ویل دغه پروګرام لمخې به یوروزون هیوادونه یونان ته پراتلونکو درې کلونو کې 6 میلیارد یورو پور ورکړي. د یورو ګروپ مشر ویل یونان ته د نوي پورونو د ورکول په مسله کې اختلافات موجود خو بیا هم دوی وتونېدل چې موافقه ته ورسیږي. د یوروزون د مالی وزیرانو په دې اړه پرون په برسلز کې شپکساته غونډه درلوده. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد په بخښنې سره د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه پاتې خبرونه له احمد شیبر څخه ووري.
اساسي رادیو په منځني څپه د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې ووري. روان میلادي کال لپاره تر اوسه د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر تر 3000 اوښتی دی. په روانه خبرونه کې به هم دراس ووري چې د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بایات هر کله کړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوي وکتون کې سره هم شریکه کړي.
پاکستان د وخت محمد منصور لپاره کوي کمپاین کوي تر څو د یو قانوني او مشروعیت لرونکي امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومني.
د کندوز د خانابات پر ولسوالۍ سپره لوی لاره بیا امن شوه.
عمومي لاره سر ډیر نام نه د یو ځای ګوره سي په ناګهاني طالبان چک پاین اچولې. هر څوک را شو کی صدا وایي ستا قریب له دولت سره ده یا څه په دولت کې.
په دې خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې څه باندې نیمه پیړۍ وروسته په کیوبا کې د امریکا د سفارت د پرانیستلو پر مهال کړي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرو.
وایي چې د شکرې ناروغي چې دا یو تاسې غټه ناروغي ده چې یو غړند د دې څخه په امان نه پاتې کیږي.
پتیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له دولت مخالفه وسلوالو سره د جګړو پر مهال د افغانستان 14 امنیتي ځواکونه وشل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت څرګندوي چې روان کال تر دې دمه د افغان امنیتي ځواکونو 3302 تنه وشل شوې او نږدې 2 برابر د همدې ټپیان شوې دي. د تلفاتو د شمیرې د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یو راپور کې خبرې کړې دي چې د دې وزارت په وینا د افغانستان د پوځ، پولیسو، هوایي ځواکونو او سیمه ایزو پولیسو په استناد دا راپور چمتو کړی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په 2014 میلادي کال کې نړیوالو ځواکونو امنیتي چارې وسپارلې چې له همدې سره د دغو ځواکونو تلفات زیات شول. د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر نږدې 3,20,000 کسانو ته رسیږي چې رسیږي، او د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلان وایي چې په تیر یو کال کې دولت مخالفه وسلوالو ته هم په جګړو کې درانه تلفات اوښتي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویان ویلسون شوفنر د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او خپل کار ښه مخته وړي. شوفنر زیاته کړه چې روان کال تر تیر کال د طالبانو په ابتکار بریدونه هم 8% کم شوي دي. د جون په میاشت کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت کوم راپور خپور کړی و، په هغه کې ویلي وو چې ډیر تلفات د افغانستان پولیسو او محلي پولیسو ته اوښتي دي. دفاع وزارت ویلي وو چې علت یې دا دی چې پولیس په لرې پرتو سیمو کې په پوستو کې وي او نه ښه وسلې لري او نه هم ښه روزل شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولسی شورا یو شمیر غړیو په یو غونډه کې د هیواد په چارو کې د گاونډیو د مداخلو د مخنیوي لپاره د ټولو قومونو پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. دوی په کابل کې په یو غونډه کې اندیشنه څرګنده کړه چې گاونډیان په ځانګړي توګه پاکستان له هم په افغانستان کې بې اتفاقي تلمن وهي او د هیواد په چارو کې مداخله کوي. په همدې حال کې یو شمیر مدني فعالانو او خلکو د جمعې په ورځ د افغانستان د روانو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو حالاتو په اړه په کابل کې یو بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. قسیم سلمل د راپور جزئیات وړاندې کړي.
د نور افغانانو په څیر حکومتي چارواکي هم د افغانستان په چارو کې د ګاونډي هیوادونو له مداخله اندېښنه لري. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د جمعې پر ورځ د هیواد د جنوب ختیځ زون د ولسی شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې همدا هیوادونه د افغانستان د قومونو ترمنځ تفرقه اچوي.
په هیواد کې د ګاونډیانو لاسوهنه په ډېر سپینسترګۍ سره، په ډېر بربړتوب سره
د جنوب ختیځ زون د ولسی شورا په غونډه کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست، میدان وردګو او غزنی یو شمیر استازو برخه اخیستې وه. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پاچا مجیدی همدې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان په چارو کې د پاکستان او ایران د مداخلو په اړه وویل:
زه فکر کوم چې وخت دی راغلی دی چې ولس سره یو موټی شي، د افغانستان ولس او خصوصا د پاکستان او د نورو ګاونډیانو، ایران د مداخلو د مخنیوي لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خونړیو انتحاري او بمی حملو له زیاتېدو سره چې د افغانستان د ملي امنیت په وینا پاکستاني پوځیان په کښې لاس لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر یو بریده سړې سوې دي. غلام فاروق وردک چې په دې غونډه کې د میدان وردګ ولایت په استازیتوب خبرې کولې، د شته ستونزو اساسي لامل د ګاونډیو د هغو هڅو له امله وبللې چې غواړي د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي راولي.
څو ځای تقسیم شوي او اووه تنظیمونه یې پاکستان کې راته جوړ کړل چې زموږ تاسې د مخه پراته دي، اته تنظیمونه یې په ایران کې راته جوړ کړل، دوه یې په اتحادي جماهیر شوروي کې راته جوړ کړل، او څلور یې هم د چین په جمهوریت کې راته جوړ کړل. نتیجه یې همدغه ده چې تېر 40 کالونه زموږ ولس د کومو کړاوونو نه چې تېرېږي موږ یې خپله وینو او خدای یې ویني.
د غونډې ادارې ګډونکوونکو له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د وینې تویدنې د مخنیوي، د سولې د بهیر او د دوست او دښمن د پیژندلو لپاره د قومي مشرانو نظرونو ته پام وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر سیاسي سلاکار اکرم خپلواک وویل حکومت غواړي په ټولو ملي مسایلو کې له خلکو سره مشوره وکړي او هغوی په جریان کې وساتي. نوموړی د پاکستان په وړاندې چې ویل کېږي د افغانستان په ډېری ستونزو کې لاس لري، د حکومت د وروستي دریځ په اړه داسې وویل:
وروستنی پرېکړې او دریځونه چې د پاکستان او د سولې په اړوند باندې اکثر شوي، دا ستاسو د هغو غوښتنو په تقاضا کې ده چې له تېرو لسو کالونو په مختلفو جرګو، مرکو او غونډو کې د حکومتونو څخه کړي. هر هغه حرکت چې او بدلون چې راځي، ولس به په دې اړوند کاملا په جریان کې وي.
په همدې اړه د جمعې پر ورځ یو شمېر مدني فعالانو او خلکو د کابل په عیدګاه جومات کې د هیواد د روان امنیتي وضعیت په اړه یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د پنځشنبه پر ورځ هم د کابل د عالمانو د شورا غړو د وروستیو ناامنیو په غبرګون د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې د عالمانو د سراسري شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي اوس دې ته اړتیا ده څو دولت او عالمان په یو صف کې ودرېږي شي او د افغانستان د مشروع حکومت په وړاندې د مخالفینو د غیر اسلامي فتواو مخه ونیسي.
د پکتیا ولی اور سره پلاوی د سمکنوی ولسوالی ته د شپږ ولسوالیو د قومي مخاورو سره د غونډې په هدف سفر وکړ او هلته له خلکو سره د راتلونکو په اړه خبري وکړي. په دې اړه ل پکتیا د سجرړو خبريال داوود تپن راپور لري.
د پکتیا ولایتي چارواکو ولایتي شورا قومي مخبر او د سولې شورا یو پلاوی د څمکنوي په ولسوالۍ کې پراخه غونډه جوړ کړه چې په دې غونډه کې د شپږو ولسوالیو څمکنوي جانخیلو احمد خیلو ځاځیاریو بلجمنګل او ډنډي پټان قومي مشرانو مدني فعالانو ځوانانو علماو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د دې ولسوالۍ د پرمختیا پروګرامونو او ستونزو په اړه خبرې وشوې او په یادو سیمو کې د حکومتوالۍ په برخه کې شته ستونزو په اړه د پکتیا والي نصرت ارسلا ورسره پلاوی ځانګړې ناستې وکړې. ویل ډېرې ځکه د فساد په وجه رامنځته شوی دوی که د فساد پر ضد مبارزه پیلوي ولس یې باید د مفسدینو د سفارش پر ځای د ولایت مقام ملاتړ وکړي.
زه خدمت ته راغلی یم ستاسو همکاري غواړم که خوښه مو همکاري کوو په ماغې باندې مخ ته ځو خو داسې هم نه دی چې زه د اوسۍ ژوند په دې ځای کې تېر کړم چې غلطې لګیا غلا دې کوي او زه به غږ نه کوم ورته نه نو په هغه اساس باندې تاسو نه مې غوښتنه دا ده که غل مې نیو هر قوم پورې منسوب و دا غل دفاع وکړه نه کوه چې ورور دا زما د قوم دی خیر دی اوسې پرېږده ما ته د راتګ نه مخکې ځان سره سوچ ووهه چې دا سړی د ولس په خیر دی که په خیر نه دی.
نوموړي زیاته کړه چې په یادو شپږو ولسوالیو کې ټولې ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه ترلاسه کړي او یو په یو یې په نښه کړي او په ډېر نږدې وخت کې به یې د حل په موخه جدي ګامونه واخلي. والي ارسلا په څمکنیو کې د تېر شوي جنګ یادونه وکړه. ویل چې په دې سیمه کې نظامي ځواکونو خپله وړتیا څرګنده کړې ده او دا ولسوالۍ له سکوت څخه ژغورلې دي خو د لارې ناامني ته په اشاره یې زیاته کړه.
او کمی کاستی به په دې ځای کې زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ لارې ناامني دي. زه په دې یو موضوع باندې خبره کوم تاسو نه حوصله غواړم ځکه چې موږ راغلي وو چې په یو موضوع باندې خبره وکړو د علماو سره زما ځانته هم ناسته شته اوس هم خبره کوو خو ځانته موږ تاسو یو ناسته کوو نو که چېرته موږ بې حوصلګي ښکاره کوو نو دغه ملک چې دی دومره په اسانۍ باندې نه جوړېږي. کوم ځای کې چې قوم په خپو باندې ودرېږي کوم ځای کې چې ستا اینده نسلونه ودرېږي هغه شل کاله او دېرش کاله غواړي. زه کله ځان سره خپل ملګرو ته وایم چې زه په قبر کې یم خو زما مسۍ که په یو ښه افغانستان کې ژوند وکړي دا به موږ دپاره افتخاري.
په دې سفر کې چې لوالي سره د ټولو ادارو استازو ولایتي شورا برخه لرله د ولسوالیو خلکو خپل ضرورتونه یاد او په خپلو سیمو کې د پراختیایي لویو پروژو د ژر پیل کېدو غوښتنې وکړې. دا سفر په اړه د پکتیا ولایتي شورا وکیل عبدالملک ځاځي وویل چې په دې ډول غونډو او جلسو سره د ولسونو او حکومت ترمنځ نږدېوالی راځي او ستونزو ته یې په اسانۍ سره رسیدګي کېدلی شي.
دا سفر چې څمکنۍ ولسوالۍ ته یوازې څمکنۍ ولسوالۍ نه بلکې د جانخیلو ولسوالۍ منګل ولسوالۍ د ډنډې پټن ولسوالۍ سپینګیری مشران همداسې نظامي او ملکی ادارې دا په ګډه وناسته وشله. هغه ستونزې چې په دغه ولسوالۍ کې یا ولس یا دولت ورسره لاس او ګریوان و هغو دپاره به هغه ستونزې که په دې ولسوالۍ په سطحه حل کېدی دلته به د حل لارې چارې ورته ولټول شي همداسې که په مرکز کې حل کېدی ولایت کې او که نوې مرکزي دولت موږ په جریان کې وچو کله چې د ولس او د دولت ترمنځ ناستې وي نږدېوالی پیدا کوي نو دا یو مثبت سفر و.
نوموړي دا هم وویل چې دا به د والي او چارواکو لومړنی سفر نه وي. موږ به یوه هڅه وو چې په دې سیمه کې د نورو کارونو لپاره ګړندي ګامونه واخلي او پرته له غونډو د عمل په ډګر کې هم ډېر څه وکړي. دا سفر د پکتیا والي نصرت ارسلا ولسوالۍ ته لومړنی سفر و چې د دې سفر په ترڅ کې له خلکو سره له نږدې لیدنې وکړې او په راتلونکي کې د شته پروګرامونو په اړه د دوی ضرورتونو ته په کتو ورسره ژمنې هم څرګندې کړې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه ټوله
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبه کوي.
له ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بیعت هر کلی وکړ چې کېدای شي له دې سره د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپیدا شوي اختلافاتو په ترڅ کې د ملا اختر محمد منصور دریس پیاوړی شي. مولا منصور په داسې وخت کې د طالبانو مشر کیږي چې ورو ورو د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کوي او په روسیو کې د طالبانو ځینې ډلې له داعش سره یو ځای شوي دي. القاعده هم چې په پاکستان کې ده په نړیواله کچه د افراطي ډلو په منځ کې د داعش له سیالي سره مخامخ ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او په زرګونو جهادیان یې د نړۍ له بېلابېلو سیمو ورجذب کړي دي په یو ډول یې القاعده څنډې ته کړې ده. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په هغه لس دقیقې غږیز پیغام کې چې وړ مورځې د ډلې زو رسنیو له لارې خپور کړ ملا منصور مخاطب کړ او وی ویل
فإني بوصف أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم.
زدا القاعده د جهادي امیر پټوګه تاسو ته خپل بایعت وړاندې کوم د شیخ اسامه او د هغه د شهیدانو ورونو د لاروی پایس چې د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد بیعت کړی وو خدای پاک دې پر ټولو رحم وکړي.
مولا محمد عمر مجاهد
د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راوروسته د لومړی پیغام دی چې د ایمن الزواهری په نوم خپرې شي. ایمن الزواهری دا پیغام په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی. نږدې دوی اونۍ مخکې چې طالبانو کومه غونډه جوړه کړې وه او په هغې کې ملا اختر منصور د خپل مشر په توګه اعلانوه سخت مخالفت ورسره وشو. د طالبانو جنو مشران ولکه مولا حسن ازادي رډو ته مخکې ویلی وو چې د دوی ګڼ مشران د مولا منصور له مشرۍ سره مخالفت لري. د دغو مخالفتونو په ترڅ کې مو تیر ورځ د هرات له شینډنډ ولسوالۍ څخه راپور درلود چې شپږتنه طالبان په خپل منځي نښتو کې وشل شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلي اردو قمندان جنرال تاج محمد جاهد ازادي رډو ته وویل چې دا جګړې د طالبانو د قمندانانو ننګیالي او مولا عبدالصمد ترمنځ شوي دي. جنرال جاهد وایي چې ننګیالی یو له هغو کسانو څخه دی چې د ده د معلوماتو له مخې په وروستیو کې پاکستان ته تللی و څو د ملا منصور بیعت وکړي. یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو او القاعده ترمنځ د ائتلاف اعلان د طالبانو له نوي مشر ملا منصور څخه د ملاتړ د پراخولو او د داعش په وړاندې د یو ځای فعالیت کولو په مقصد شوی دی. رضوان مراد د همدې موضوع په اړه د سخت دریځو ډلو د چارو له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده.
اعظمي صاحب د طالبانو نوی مشر ملا منصور د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د هغه پیغام هرکلی کړی دی او هغه ستایلی او منلی دی چې هغه ویلي و چې دوی د طالبانو له نوی مشر سره بیعت کوي او له یو بل څخه به ملاتړ کوي. د طالبانو سره د القاعده شبکې بیا یو ځای کېدلو دا اعلان دې ته تاسو څه ډول ګورئ؟
هر څه مخکې زما په فکر دغه طالبانو د خوا څخه دا د القاعده بیعت قبلول دا د معمول څخه خلاف پرمختګ دی. دا توقع نه ورته کېدله چې دا د طالبان قبول کړي. زما په فکر باندې چون چې طالبان او القاعده اوس یو مشترک دښمن لري چې هغه اسلامي دولت یا داعش دی، یو دغه دلیل کېدلی شي د طالبانو د نوی مشر اختر محمد منصور په واسطه چې مثلا د بیعت یې قبول کړي. دوهم دا دی چې تر څو د اختر محمد منصور دا نفوذ ته یو قوت ورکولی شي او دا موقف ته په طالبانو کې یو قوت ورکول شي. تر دې نه مهمه او د دې نه چې باید ډېر بس پوه شي هغه دا دی چې القاعده د دې جنګ نه یوازې په افغانستان کې دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو که چیرې اختر محمد منصور د پاکستان تر ډېر غوږ دي نو بیا د ولې دا کار کوي؟ زما په فکر دا داسې معلومېږي چې پاکستان هم اختر محمد منصور ته د دې بیعت د قبلېدلو اجازه ورکړې تر څو موقف قوي شي په طالبانو کې.
ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د پاکستان د مذهبي مشرانو د غرض د پاکستان د پوځ لخوا د ملا اختر محمد منصور ملاتړ د مثال په توګه سمیع الحق هم ملاتړ کړی دی، بیا ورسره د القاعده شبکې ملاتړ له ملا منصور څخه داسې نه ښکاري چې د یوې کړۍ لخوا تنظیمېږي.
پاکستان د اختر محمد منصور لپاره قوي کمپاین کوي تر څو د یو قانوني او مشروعیت لرونکي امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومنیش تر څو په کجنګ ته ځي کشولې ته ځي بیا پرده باندې کنټرول وساتي. دا د دې حقیقت څخه سترګې نه شو پټولی. مګر پاتې شو د القاعده باندې. زما فکر القاعده چې څومره افغانستان ته خطر دی هغه پاکستان ته هم خطر دی. تاسو وګورئ د په کله چې سپتمبر کې القاعده خپل فعالیتونه د هند په نیمه کاره کې اعلان کړل نو په اول هفته کې دوه حملې په پاکستان کې وکړلې. یو بریګیډر فضل ظهور د فوج د پاکستان د فوج یو غړی و هغه یې ووژئ په دوم د سپتمبر او په شپږم د سپتمبر یې بیا یو غوښتله چې د ذوالفقار په نامه باندې یو نیوي شپ ته د سمندري ځواکونو یو بیلي و هغه دغه کې هغه واکې تر څو په دغه باندې حمله وکړه. دلته دغه نوي معاونین چې راغلي دي بالخصوص سراج الدین حقانی چې دغه سره اختر محمد منصور سره اوس معاون یې دی دوی هم د پدري کورنۍ د لحاظه د القاعده سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې نو شاید یې ویل چې دم کېدلی شي چې د سراج الدین په غوښتنه باندې اختر محمد منصور دغه بیعت منلی وي. او بل که تاسې وګورئ د طالبانو څخه په دا وروستیو کې یو ډېر غټ دغه جلاس ګروپ جلاس او هغه تقریبا کم د سیویر په آزادې ول شاغه د پاکستان اسلامي تحریک د طالبان لپاره یو ډیر غټ دغه د زوف نقطه وا. نو زما په فکر باندې د دې پر ځای چې د داعش سره په ګډه مخ دغه کولای شي مجادله وکړي شي په اني وخت کې بیا د پاکستان اسلامي تحریک هم د داعش سره خپل بیعت اعلان کړی دی او کار کوي.
حکمت الله اسمی و ازادي رادیو په منځنۍ صفد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز تخار د لوی لارې مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر چلوونکو همدارنګه مسافران شکایت کوي چې له څو اونیو راهیسې د کندوز ولایت پر لوی لارې باندې ناامني ډېرې شوې دي چې له دې امله د کندوز تخار او بدخشان خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي. دوی له مرکزي حکومت غواړي څو په خانآباد ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي او د اقتاش سیمه د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي څو خلک په اسانه تخار او بدخشان او همدارس له بدخشان او تخار د کندوز لور ته سفر وکړی شي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندوز تخار پر لوی لارې باندې سفر کول لمرګ او ژوند سره لوبه کول ده. درې ونې کیږي چې د خانآباد ولسوالۍ د اختاش سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده او لا هم د طالبانو په حاکمیت کې ده. د کندوز تخار لوی سړک پر خانآباد ولسوالۍ غځېدلی دی او دغه سړک دا مهال د سخت امنیتي ګواښ لاندې دی ځکه اوس مهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ همدغه سړک د جنګ لومړی خط دی. دا مهال د کندوز تخار او بدخشان مسافر وړونکي او بار وړونکي که موټر پر عمومي سړک تاګ راتګ نشي کولای ځکه هر ورځ پر دغه لوی سړک باندې جګړه وي. خو اوس مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر د خانآباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تاګ راتګ کوي. د کندوز او تخار ولایتونو څو تنه مسافرو له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
عمومي لارې سره ډېر نام نه ده یو ځای ګورسې په ناګهاني طالبان چک پین اچولې هر څوک راشوه کې سدا وایې ستا قریب له دولت سره ده یا ته په دولت کې یا ګای وخت ګورسې شخصي مسله او چک پین اچولې ګای وخت اختطاف سي پیسو دپاره
پوستې شته او پوستې امنیت نشي نیولې. پرون هم جګړه وه د دوکان ادم خان سره شپږ ساعته لاره بنده وه خلکو ته ډېر مشکلات پیدا شوي او خلک مریضان لري. نو موږ د دولت نه دا خواهش کوو چې دغه لارې امنیت موږ ته سم کړي د دې واران مشکلات حل شي.
په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی پلان لري د کندوز ولایت په یو شمیر ناامنو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي څو ناامنه سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. د کندوز ولایت د امنیت قومندانۍ سرپرست محمد قاسم جنگلباغ د دې ولایت د امنیت په اړه داسې وویل:
دښمنان افغانستان مور نه میمونه ما د خط اول مجاهدین پولیس هم میجنګه. امیدوار هستیم کې بهاري پروردګار
زموږ امنیتي ځواکونه له دښمن سره په جګړه کیل دی او موږ پلان لرو چې قدم په قدم مخته ولاړ سو څو سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه کړو چې زموږ خلک په آرام سره ژوند وکړي. تر دې وړاندې هم د نوموړي ولایت سیمهییزو چارواکو ویلي وو چې دوی پلان لري څو تصفیوي عملیات پیل کړي او هغه سیمې چې دا مهال د طالبانو په حاکمیت کې دي بیرته ونیسي. خو تر اوسه پورې هیڅ یوه سیمه هم له طالبانو څخه نه ده نیول شوې. د کارپوهانو په وینا باید مرکزي حکومت د کندوز ولایت سیمهییزو چارواکو څخه وپوښتي چې ولې د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس له هلمند لیکي: لولسمه شغواړم چې د افغاني د ارزښت مخنیوي غم ډیر ژر وخوري. شفیع زدران د خوست له نادر شاه کوټ لیکلي دي: مولا منصور ته د امیرالمؤمنین صفاتونه پیژنې، تاسو ته ځانونه سم اصحاب ښکاري. یو بل اوریدونکي چې بیا خپل نوم نه دی لیکلی د طالبانو د نوي مشر ملا منصور ستاینه کړې. عصمت الله فهیم له نادالي ولسوالۍ لیکي: سوله اول له پاکستان سره ضروري ده. که پاکستان سولې ته حاضر شي بیا له طالبانو سره سوله کېدای شي. نوروز لیکلی دی پاکستان بیا پر افغان مهاجرو بندیزونه لګولی دی ولسمشر اشرف غنی دی غم مخوری قلمیار لیکلی دی په دهراود ولسوالی کې له 500 ورځو راهیسې جګړه روانه ده عبدالواسع هلمندوال لیکلی دی پاکستانیانو ته وایم چې تاسو زموږ هیواد ورانوي موږ به هم لاس په کار شو د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو راپورونه هم درته لرو خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه له صفي الله سانکزي څخه
د افغانستان د جمهوریت ریاست لمړی مرستال عبدالرشید دوستم وای په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتو لخوا تنظیمیږي چین وای په افغانستان کې د سولې په هر اړخیز خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته چمتو ده د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د جګړو په زیاتېدو سره د لوی لارو امنیت هم خراب شوی او دوی خپل ولایتونو ته په اسانه تګ راتګ نشي کولای د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت افغانستان د کرکټ ملي ټیم دوه لوبغاړي حمید حسن او محمد نبی عیسی خیل خپل سفیران ټاکلي دي د چین په تیانجن بندري ښار کې په 14 کې د مړو شوی کسانو شمیر 15 یو ته ورسید د 14 د کیمیاوي موادو په یو فابریکا کې شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو پر ایران غږ کړی دی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبريال جیسن رضایان خوش کړی د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری 13 ورځ د کیوبا کې د خپل هیواد نوې سفارت پرانیست او دا ګامې د دوړ هیوادونو لپاره ګټور وباله او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیدلي اقتصاد د بیا رغولو لپاره دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام تصویب کړ.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځ له 45 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په کیوبا کې د متحده ایالاتو سفارت پرانیست جان کیری وویل د امریکا او کیوبا ترمنځ د دشمنی وخت پای ته رسیدلې دی او اوس پای د شګوندی توپ لپاره کار وکړي نو موري په کیوبا کې د ولسواکۍ د پراختیا پر مسلې ټینګار وکړ خو جان کیری د بشر د حقوقو په برخه کې په کیوبا باندې خپل انتقادونه بیا هم وکړل او وی ویل چې کیوبا سره په دې برخه کې اختلافات په خپل ځای دي رضوان مراد په دې ارتباط د لویو ژورنالونو په استناد راپور لري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت هوانا کې د خپل هیواد پر نوي سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې ویل دوړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې خپل پات نه شي بلکې د جان کری په خبره اوس پر راتلونکو تمرکز پکار دی
We are gathered here today because our leaders President Obama and President Castro made a courageous decision.
They way mung nan dil taragun shwiyo zakachi zamun mashran aw lasmashar Barack Obama aw jamhur rais Raul Castro yaw zarawara prekraw ka chale di urusta bait da ter waqt asiran naw usu balki da nan aw sabaw razi par fursatuno tamarkuz wakdu جان کیری ویل موږ باور لرو رښتینی ول سواکی چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشران وټا کی خپل نظریات او مذهبي مناسک تر سره کړی د دې هواد د خلکو په ګټه ده خو د جان کیری د خبرو په جواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ریګوز ویل کیوبا د بشر د حقوقو او ول سواکی پړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې بل امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي په همدې حال کې ریپورتونه وایي چې حوانات د جان کیری له سفر سره سم د دوړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
مخکې تر دې چې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې د متخصص ډاکټر په وینا د شکرې د ناروغي په اړه واوري د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی براواړو دغه ورسپانو ته اسد الله الدین کتنه کوي
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوی د ورستی سفر لاسته راوړنو او د پاکستان پر وړاندې راولاړو شو اعتراضونو او خبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان پلاوی له پاکستان څخه خپ او چپ راستون شو او معلومه نه ده چې څه یې له ځان سره راوړي دي. په سر مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې پلاوی تش لاس کابل ته راغلی او پاکستانی رسنیو دومره ویلي چې پاکستان ورته د هغو جنګیالیو په اړه شکایتونه کړي چې د افغانستان له خاورې ور اوړي. د ورځپاڼې په باور له پاکستان سره د اړیکو نوې تجربې چې حکومت په تیرو څو میاشتو کې وکړې د هوا غزول وو او حکومت ته پکار ده چې نور له پاکستان سره د ناکامو تګلارو د دوام هڅه ونه کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کابل روسیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړي او حکومت له پاکستان غواړي چې د تروریزم په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان ته به د افغان پلاوی سفر کوم درد دوا نه کړي او ویل شوي چې په دې سفر کې هم په تکراری مسایلو خبرې شوې دي. سر مقاله لیکونکي ویلي د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ډېرې هڅې وشوې چې له پاکستان سره اړیکې ښې شي خو پاکستان له خپلې تګلارې وانه وخت. چراغ ورځپاڼې بیا خپلې سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې ملي احساسات باید ښه مدیریت شي. په سر مقاله کې د کابل د علماو شورا هغې پرېکړې ته هم اشاره شوې چې په پاکستان کې یې جهاد روا بللی دی. سر مقاله لیکونکي ویلي په کابل کې د روسي خونړیو حملو تر شا ظاهرا د طالبانو راس دی خو زیاته کړې ده چې د دې حملو اصلي لوبغاړي بل څوک دي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د پاکستان بربند تیری او د نړیوالې ټولنې بې توپیري. په سر مقاله کې راغلي چې امریکا او ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې شوې حملې غندلي خو پر دې فکر نه دی کړی چې د دې حملو سرچینې وچې کړي. سر مقاله لیکونکي ویلي دا ټول حملې په پاکستان کې پلانېږي خو بیا هم پاکستان د امریکا ډېرې مرستې ترلاسه کوي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم د نجیه صپای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ساسي هرکلای کوم. نن ورځ خبرونه دوستانو زنګړی شوی شکرې ناروغي ته چې ویل کیږي په افغانستان کې د شکرې ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د شکرې ناروغي د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په شکرې ناروغي اخته دي. تازه څېړنې هم دا څرګندوي چې په افغانستان کې د مړینې 15 سلنه پیخې د شکرې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. اوس داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د تیر په پرتله په ځوانانو کې د شکرې ناروغۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د پروګرام میلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
مننه، خیر اوسئ.
ډاکټر صاحب اقبال، که د خبرونې په سر کې د شکرې ناروغۍ په اړه یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي، مهرباني وکړئ.
دا هر څه د مخه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې د دې څخه چې د شکرې ناروغۍ په باب له خبرو وکړو، لومړی باید وپوهیږو چې د شکرې ناروغۍ د کم غړي د دندې د خرابېدو له امله منځته راځي. موږ او تاسو یوه غوټه لرو د پانکریاس په نوم باندې، او دغه غوټه د معدې شاته قرار لري چې د وږي په شان باندې منظره لري. دې ته مکس ګلاند یا مختلطه غوټه هم وایي. هم په هضمي سیستم کې ونډه لري او هم په اندوکراینی سیستم کې، چې د اندوکراین وظیفه دا ده چې دا خپل هورمونونه یا جواهر چې دی مستقیما وینې تشیندي. او درې ډوله حجرات لري، د بیتا په نوم باندې حجرات دي، د ګاما په نوم باندې او الفا حجرات دي. خو هغه حجرات چې د بیتا په نوم باندې دي، دا د انسولین په نوم باندې یو جوهر جوړي. کله چې موږ او تاسو خواړو خورو، په خوړو کې د ګلوکوز په نوم باندې یو ماده ده چې د ټولو حجراتو خواړه دي، خو ډیر زیات اړین او ضرورت چې ورته لري هغه دماغي حجرات دي. دغه ګلوکوز چې کله وینې ته داخل شي، پانکریاس د بیتا سل حجراتو ته وایي چې تاسو انسولین راوټو کوي، تر څو پورې دا ګلوکوز د بدن ټولو حجراتو ته ویسي او الته مصرف باندې ورسیږي. په نارمل یا عادي حالت کې د انسان په وجود کې همدغه یو توازن موجود وي. ولې د بد امرغه که چیرته د هر سبب لامله د دغه بیتا حجرات معوف شو، یا د دې په مقابل کې بدن عکس العمل خوده،
یا وایروسونه راوچت راولار تر دغه حجرات تخریب کړل یا د یو جراحي عملیات روسه د پانکریاس غوټه مو فکړه او هغه برخه چې د انسولین ماده فرازي هغه خراب شول یا د دې بدن د وظیفه کې مشکلات منځ راغلل د ګلوکوز کچه په وینه کې لوړ شي او په دوامدار ډول سره به د حد زیات ګلوکوز په وینه کې موجود وي چې دا په متکرر او دوامدار ډول سره ټول غړي متضرر کوي او موفوي اوس راځو د شکرې د ناروغي تعریف ته وای چې د شکرې ناروغي چې دا یو کلینیکی سندروم دی یعنی دا یو داسې غټه ناروغي ده چې یو غړی د دې څخه په امان نه پاتې کیږي په نتیجه کې به د وینې دوامداره د ګلوکوز سویل وړوي د انسولین په مقابل کې به یا مقاومت موجود وي یا به دند خنی وي یا به افراز کم شوی وي چې په دغه وخت کې به مریض یو څو عمدن خنی خانه ونه شکایت کوي وای بچي تشې متیازې مې ډېرې شوې دي او بد حد ډېرې زیاتې سکمه ولګه مې ډېره زیاته ده کسالت او ستړتیا منځ ته راغلې ده او ممکن مریض فقط موږ او تاسو په داسې ولاهه کې راشي ډاکټر صاحب وزن مې کم شوی دی نو دا هغه غټې نښې دي چې موږ او تاسو اکثرا په لومړنیو مراحلو کې ګورو د شکر ناروغي چې ده په عمومي ډول سره په درې ډوله ده یو ته ټایپ 1 وایي یا جوینایل ټایپ یا هغه ډول چې د انسولین نه پرته چاره نشته باید دا ناروغ انسولین واخلي دویم ډول چې دی ته ټایپ 2 یا د پوخ عمر یا ان ای ڈی ڈی ایم چې په دغه وخت کې ناروغ د انسولین اخستلو ته اړتیا نه لري او دریم ډول چې دی هغه ته جستیشنل ډیابټ وای چې د حمل یا د وزنیتوب په جریان کې د شکرې ناروغي راخکره کیږي
ډیره زیاته مننه یو اوریدونکی لرو میروایس فاطمی له پروان ولایت نه السلام علیکم فاطمی صاحب
السلام علیکم دې خوري کاکا او کاکا ته دې مو سلام نه راته دې زه میروایس فاطمی د غربان د قلاطات مخارخین د کلی څه دی خای
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ فاطمی صاحب ک د شکرې اړوند کومه پښتنه لري ډاکټر صاحب اوري
کاکا ته لازم پښتنه راځه نه دې خوري ته داغه خطا ویل اطلار چې داغه خنه خوري مثلا د مرو چخوني دا غتی خو ډیر خوګی دي دا څه څه خو شکر تبد دي نور وخت نه نن د خلاص ومن
منګه تخنیکی همکاري سره کې چې کوم بل اوریدونکو هم په لیکه کې دی او د دې پښتنه به هم وخت به دوړې یو ځای جواب کړه السلام علیکم
زه جما صبر کوم د نګرار نو سلام علیکم سلامات منه
وعلیکم السلام
ما سوال دا تاسو نه ده یو وخت ما نه معنی کړ دا وستا شکر یو سلو او نهر باندې یو سلو شندې بیا دا ستا دا څنګه په یوه کې دا وی نو خو دا فرض ته سره فرض سره دا وښه فرض نو کو دا او هغه نو ست بیا را نشته یو څه ته چې ما نه نه کړ سره دا غشه دا وته زری چې نشه دا ما کوم یو څه بری او شپږات یو شپږ نه دی د نن سمې له راښه د ښځې چې د داسه څنګه نه دامه شو دا څور چې وځه په ماسک مکنه ماشه لري وکړه
د میرویس فاطمی د سوال په جواب کې به زه ورته دوم چې غذایی رژیم د شکر په ناروغي کې ډیر بار زخت ده هر هغه خواړه چې هغه ډیر خواږوي او په ناسافي ډول باندې د وینې د ګلوکوز کچ لوړ بي اي باید ونه خړل شي لکه خپل چې زن نمونه واخصل د توت څخه چې په ډیر اندازې باید ونه خړل شي ډیر خواږه خواړه د بوري څخه باید استفاده ونه شي ماټایان لډوان او دا مسایل ولی بیا هم په یاد ولرای چې د شکر ناروغي داسې معنی نه لري چې موږ او تاسو په مطلق ډول باید د خوږو څخه پرهیز وسو ځکه زمونږ او تاسو وجود خړو ته خوږو ته اړتیا لري هر څه چې کوم ډاکټر ورته یا مالج متخصص ورته ویلی وي باید د هغه څخه پوښتنه وکي او د هغه پرانا کې باید همغه سیمنګ او تاسو زنی چارټونه لرو د شکر د ناروغي په خاطر باندې چې دغه عمر مقدار باید تاسو سلی رساتو کې واخلې دا ډیره اړینه ده لبل پلاوا جمال صاحب چې د ننګرهار څخه مونږ او تاسو ته ټلیفون کړو د چ په لومړي ځل باندې د شکر معاینات کړی د شکر کاچه نورماله و یعنی د شکر نورمال اندازه د شپیتو نه تر 160 میلی ګرام پر ډیسی لیټر ده. کچیرته یو شخص په متکرر ډول باندې د شکر معاینات په نهره باندې وکي او د دې مقدار د 160 میلی ګرام پر ډیسی لیټر نه ځنې کتابونه 190 میلی ګرام پر ډیسی لیټر وای، ځنې 140 میلی ګرام پر ډیسی لیټر وای، د دې څخه لوړ شي او په سو لابراتوارونو کې د سو ورځو پر لپسې معایناتو کې دا لوړ راشي، دغه حالت ته موږ او تاسو د شکر ناروغي وایو. ولې د دې سره سره باید په ناروغ کې اوسه نښې نښانې مولیدل شي. د جمال خان د شکر کچه په لومړی ورځ باندې چې دې معاینه کړې 160 میلی ګرام پر ډیسیلیټر، دا په هغه وخت کې شکر هم نو او د هغې څخه وروسته هم د شکر کچه نورماله ده. کولی شي چې خپل منظم خواړه واخلي، خو بیا هم وایي که چېرته تاسو په ځان باندې شکي اوسئ، میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې خیر دی، یوارې متکرره معاینات وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ما خپل شروع دی چې خپل نسخال دی دینو ډېر فاز اپ کړی دی، به خیر چې ډنګر کړی دی، د خپل اندازې ډنګر کړی دی، خو به ډېر چې ډاکټرانو ته راغلی دی په کوڅه ولاري په حال کې پچک ولدا دی ثواني چې ډاکټرانو ورته او ځین ځین یو ثواني پریز مکو پریز دې سخ پریز مکو مزه پرچی ده دا پریز دا امور ته دا کړی دی موږ نو دا پریز ثواني خو بنې دې ډاکټر ته ولدا بیا ساتو نور نه جوړي دې چې دې سخ پریز کوي ډېر دا کار ایستلې دي دا پریز اوس
د سوار لسکالو په ماشوم کې د شکر راخکار کېدل دی ته ټایپ 1 یا جوینایل ډیابټس میلټس یا بل نوم یې ورته آی ڈی ڈی ایم وای، انسولین ډیپینډنټ ډیابټس میلټس. یعنی په دغه ماشومانو کې چې د دوی مانګ د شلو کالو نه ښکته وي، وایي د انسولین د هورمون په مقابل کې یو انتیباډي جوړیږي او خپل دغه حجرات چې د بی تحصیل زیداد انسان د وجود په واسطه باندې تخریبیږي، یعنی په هیڅ ډول په دې کې د انسولین ماده نه جوړیږي، نو دوی مجبور دي چې د انسولین ماده د پچکارو د لارې واخلي. دغه وخت کې چون دا یو خطرناک شکل دی، وایي چې تاسو کله د ماشوم د شکر تشخیص شو، دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري، په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي، همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کړي، او هغه انسولین یا پیچکاری چې اخلي هغه باید همیشه چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي په هغه میلی ګرام پر ډیسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي، باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې ووسی تر څو پورې کله کله د بده مرغه داسې ناوړي پایلې منځته راوړي چې کله کله ماشوم د ګلوکوز کچې د حده ټیټیږي او بالاخره کوما ته ځي. ډیابټک کیټو اسیدوسس یو خطرناک حالت دی چې د ماشوم شوري حالت لمنځه ځي او یو داسې تنفس کوي چې د هغې تنفس کله موږ او تاسو بوی کو د میوې غوندې بوی کوي. دغه حالت خطرناک حالت دی چې په دې حالت کې د ګلوکوز کچه حتی د 250 میلی ګرامو څخه تر 350 میلی ګرامو پر ډیسیلیټر څخه زیاته لوړیږي او بالاخره ماشوم کوما حالت ته بیایي. نو د ماشوم وضعیت یې که چېرته خراب شوی، وزن یې بایللی، بیرته دې خپل معالج ډاکټر ته وي چې تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي او د هماغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
بصیر احمد له لوګر نه مهرباني وکړه. السلام علیکم. مهرباني.
وګورئ د شکر ډولونه که چیرته 95 سلنه ډولونه د شکر چې دي هغه دویم ډول دی ټایپ 2، عموما د سلویخ کالو څخه وروسته رامنځته کیږي او وایي چې دا کسان به چاغ وي. په دې کې ارست ډېر زیات رول لري، د حد زیات وزن رول لري، چاقي پکې رول لري، ځینې وایرسونه پکې رول لري، شراب پکې رول لري چې د پانکریاس حجرات پرې میوفه کیږي. ولې د بده مرغه کله کله داسې کیږي چې لس کالو پورې 15 کالو نه نیولې تر لس کالو پورې دا ناروغي چې ده د انسان په وجود کې خاموشه سیر کوي. ممکن دا مریض یو ډاکټر ته لاړ شي او د سترګو تکلیفې پیدا کړي وي، د سترګو ډاکټر ورته وایي چې ته لکه ته د شکر معاینه کا، ځکه د سترګو شاته کوم جال چې منځ راغلی او ستا دید لمنځه تللی، ممکن ته شکر اوسي. یا کله کله داسې کیږي چې عمومي نښونې خانو باندې به زه خبرې وکړم چې د نصیر احمد پام ورته وګرځېږي. که چیرته یو کس چې د هغه عمر د څلوېښت کالو څخه زیاتو چاغو او په ناڅاپي ډول باندې ورته زخته زیاته تنده، ډیر زیات تشې امتیاز کول او تیمند وهلې ډیر زیات خوراک کوم دای وي سه پایدا دریګونه حالت ده د دې سره سره ستړتیا منسترزي او د وزن بیلل منسترزي د دې سره زړبدی کانګ ورته پیدا شولې حتی د پخو دردونه ورته پیدا شو او د ګوتو او د پخو بډایواله ورته پیدا شو د غټي نه خېدی خو کله کله بدبختانه داسیم کیږي چې تر 15 کال پورې کچیرته شکر د خنخانی په چا کې راخکارنه کړلې او ممکن د سترګو ډاکټر دا تشخیص کړي د سترګو شاوخوا ته جالونه هاغه رګونه چې د سترګو شاوخوا ته راغلي هغه چغزکیږي سختيږي او اچ کله وچا او د دل دغه څخه داسې مواد راوځي چې د سترګو دید له منځه وړي
نو نتی په دره د کندز ولایت نو بوختن دا مال ډاکټر صاحب نه چې تر به دا مال د شکر ناروغي کله کوم څه ولې او بل په دغه څه نه راځي چې څنګه انسان کولای شي د شکر ناروغي نه ځان ساتي چې په ټول عمر ناروغي نه شي
عبد اللطیف خان خوري رزړه پورې پښتنه وکړه وای چې د چربی لامل دویم ډول شکر چې دی د ټولو څخه غټ علت همدغه د حد زیات وزن دی او د فزیکی کارونو نه کول دي ګوره منګه تاسو خروس کو ولې فزیکی کارونه نه کو د وخت په تیریدو سره وزن زیاتیږي کلم چې وزن زیات شو د زیات وزن یو میکانیزم هم دی چې دغه بیتا حجرات چې دی انسولین فرازي دغه د دې په مقابل انسولین په مقابل کې خپل بدن عکس العمل خي کله چې عکس العمل وخي دغه حجرات په مقاومت په دومره نوی وجود ته به دومره انسولین نشي افرازوله ترسو پوري د بدن وړتیا پوره کی نو په همدغه خاطر باندې چاغواله د شکر لمړنه او اساسي علت ګڼل شوی دی د مخنیوي په خاطر باندې اوله خبره خدا د چمنګ او تاسو باید کوشش وکړئ چې هیڅ وخت چاغ نشو همیشه باید کوشش وکړئ چې ډیر غوړ ډیر وریجی ډیر هغه خواړه چې د حد زیات خواږه وي ډیر زیات انرژي لري و نه خورو او همیشه باید منګ او تاسو میناروي وکړو په نیم نس باندې خواړه وخورو کوشش باید دا وکړو چې دوه وخت خواړه وخورو ګوره د روژې هدف او فلسفه هم دا و چې منګ او تاسو پیشنهمه او پروژه ماته کوم غرمه پکې نه و جنتی خواړه ماینده کې وای دوه وخت دی د روژې فلسفه هم دا د هغه اضافي وزن چې انسان دی اول سمهشتو په موده کې راټول کړي دی وزن راټول شوی دی د روژې په واسطه پریمینځل کیږي نو موږ او تاسو باید د فرضي روژو سره سره که دوشنبه او پنځشنبه روژې ونیسو څو ګټې لري یو خدای چې د چاغښت مخنیسی د اضافي وزن د راټولېدو مخنیسی او هغه ناروغي چې هغه کې د زړه ناروغي دي کې د دماغ او د رګونو ناروغي دي کې ځنې نورې ناروغي دي چې ورسره به د خبرونه په جریان کې وي د چاغوالي لامل منست راځي شکر خپل یو دسه خطرناک ناروغي ده چې د ژوند تر اخره پورې موږ او تاسو سره ملګري نو که چیرته موږ او تاسو خپل وزن کنټرول کو خواړه کنټرول کو او یو څه مقدار حد اقل نیم ساعت ورزش وکړو هیڅ کله به د شکر په ناروغي اخته نشو
ګراره خورتا ته سلامونه ډالې کوم
علیکم سلام مهرباني
نظر محمد خبرې کوم ان له خپل پوری ورسانه سربند کړینه دا پښتنه ده چې عمر می شل کال دی او دا خو درد یا مخکې می مینه کړی و او دا دی کې لای کوټل کې تو یو څلو پینځه کیو ډیر کا کار کوم څه دی کې ما وینم دکاندار
زنه دردونه د وظیفې یادن د لامل هم من سره زی یو دکاندار یو ډاکټر یو کس چې په یو ساحه کې متکرر راته ساتل ساته ولاړ وی هغه وینا داتو ساتو په جریان کې دلته د پخو لاندې برخو کې ډب کیږي ځنې دردونه من سره تللې شي دا د کوشش وکي چې حد اقل د ورځې نیم سات ورزش وکي او کله چې د شپې وده کیږي د پخو لاندې دی وبالغ کیدی تر څو پورې د پخو د وینې په اسانه سره تخلیه شي او که بیا هم در دونه آرام نشو باید مکمل معاینات وکي
مهرباني و علیکم سلام
د پرهیز په باب لباندې بزه دومره وایم چې دا د شکر ډول پورې اړه لري چې آیا دا ټایپ 1 دی دا ټایپ 2 دی یا جستیشنل جستیشنل ډول دی د دوازان خوځو کې من سره راځي کله چې ماشوم په نس باندې وي کله چې ماشوم یې وزګیږي بیا بیرته لمنځه ځي پرهیز د مریض حالت د شکر د کچې د لوړتیا پورې د مرز وخامت پورې اړه لري په هغه کسانو کې چې اکثرا نن سبا په افغانستان کې ډیر زیات دی دویم ډول د چاغوالي لامل من سره راغلي
ډیر زیات وګړي دي چې د اقتصاد د پیاوړتوب لامل ارزښت زیات خواړه خوري، ورزش نه کوي، وزن یې زیات شوی، د شکر ناروغۍ ته کاندید دي. دوی باید کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او ترکاری بابو څخه استفاده وکړي. دوی همیشه په کور کې باید وریجې، غوړ او دا مسایل کم کړي. هر هغه خواړه چې په هغوی کې انرژي ډیره زیاته وي، سره کړي باید کم کړي. د بامیا، فاصلې، کدو او دغه ترکاری باب باید تود کړي په کورنۍ کې. سلاد څخه باید زیاته استفاده وکړي. او په زمین کې راځو د ورزش لپاره. ورزش هم د شکر د ناروغانو په ډول کې د هغوی په وخامت کې فرق لري. که چیرته یو کس چې هغه په ټایپ 1 ډیابټ باندې اخته دی او ماشوم دی، د هغه جسامت او وزن ډیر کم دی او لاغر دی، ډیر زیات ورزش ته اړتیا نشته دی، ځکه چې که چیرته د حد زیات ورزش وکړي، د هغوی انسولین ته ډیره زیات اړتیا لیدل کیږي، ګلوکوز کچې راټیټیږي. که چیرته هغه مقدار انسولین د بیرون څخه واخلي، ممکن د دې کچه په ناڅاپي ډول باندې راښکته کړي. خو د هغه کسانو لپاره چې وزنونه د نورمال حد څخه زیات دي، دوی باید حد اقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې منظم ورزش وکړي. ورزش لامبو خو ورزش دی، خو د بد مرغه موږ پکې په افغانستان کې ورته زمینه نه مسایدېږي. ولې بل قسم ورزش چې دی، منډه. د منډې لپاره موږ او تاسو ته په هر ځای کې ځای شته دی. کوشش دې وکړي چې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعته پورې که چیرته په سلی رښت ساعتو کې منډه ووهل شي، انشاءالله چې د دوی کار شکر کچه به په نارمل حالت کې وساتل شي.
دا کندوالې نړې پریږدم درڅخه موري رخصت را کاوا زمدر چه پمی ترو را رسوم در چه موری رخصت را کوا زمدر چه زان تر قیامت بیلوم در چه موری رخصت را کوا زمدر چه موری رخصت را کوا زمدر چه up چاته فریک دی سمولوی ساده زلمیان غولوی څوک جنت څوک ایمان غولوی چې تا جنت تولی په فلنه زی مونږ غولوی او که خپل ځان غولوی